درنو افریدون که سلام علیکم اوس په افغانستان کې د ماشام و بچی دی دا خبرونه په خبرونو پیلو د ایران د عامې روغتیا وزارت او د ملګرو ملتو د وګړو ادارې په ایران کې د افغان نرسانو او قابلو د روزنې موافقه کړې ده. د افغانستان لپاره د ایران ځانګړي استازي حسن کاظمي قومي تېره شپه پر خپله اکس پاڼه د دې هوکړې خبر خپور کړی دی. ایراني چارواکي داسې مهال افغانانو ته د نرسۍ او قابلتوب د روزنې امکانات برابروي چې د ازادي راډیو د فردا څانګې د یوه تازه راپور له مخې په تېرو څو کلونو کې 16,000 ایراني ډاکټران او زرګونه نرسان او قابلې له خپل هیواده وتلې دي. ایرانی ډاکټران شکایت کوي چې په دغه هیواد کې دننه مناسب معاش او دولتي ملاتړ نه لري. د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان د ریل لاري اداره وایي د ایران د ریل لارو د ادارې په بلنه نن سهار یو پلاوی تهران ته واستاوه. د ادارې په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې د ریل لاري د ادارې د رئیس بخت الرحمن شرافت په مشرۍ پلاوی به د تهران د سفر په لړ کې د خاف هرات د ریل لاري د درېمې برخې د کار د چټکتیا، د افغانستان د ریل لاري د ادارې کارکوونکو ته د لنډمهالو تخنیکي کورسونو د پیلولو او دوه اړخیزو اړیکو په اړه خبرې وکړي. د ایران د خاف او هرات د ریل لاري د بشپړېدو په صورت کې د افغانستان ریل لار د ایران او ترکیې له لارې له اروپا سره وصلی شي. نن د افغانستان په شپږو ولایتونو کې د پولیو ضد واکسین د تطبیق دویم پړاو پیل شو. له پولیو څخه پاک افغانستان وی پاڼې په خپل اکس یا ټویټر کې لیکلي چې د دې کمپاین په ترڅ کې به په جنوب کې، په اروزګان او په شمال کې، په بلخ، جوزجان، سرپل، فاریاب او سمنګان ولایتونو کې له 50 کلونو کښو ماشومانو ته واکسین ورکړل شي. تر دې مخکې د پنجشنبې په ورځ د افغانستان په 28 ولایتونو کې د پولیو واکسین لومړی پړاو پای ته رسیدلی. د اسلام آباد د ترهګرۍ ضد محکمې د پښتون ژغورنې غورځنګ د یوه مشر او د پاکستان د ملي جرګې د غړي علي وزیر په ضمانت خوشي کولو پریکړه څه باندې یوه میاشت ځنډولې، خو د دغه غورځنګ د بل فعال ایمان مزاري ضمانت یې ومانه. د راپورونو له مخې ایمان مزاري له بنده له خلاصېدو سره سم بیرته نیول شوې ده. د دوی دواړه د اګست 14 په اسلام آباد کې یو لاریون ته له وینا وروسته ونیول شول او پر خلاف یې دوسیې جوړې شوې. په تاجکستان کې تر زورور ورښت او توپان وروسته سیلونو لښته لږه 14 کسان وژلې دي. د منځنۍ اسیا د دغه هیواد د بیړنیو حالاتو کمیټې نن ویلي چې دا کسان د پلازمېنې دوشنبې په وحدت او رودکی ولسوالیو کې مړه شوي دي. چارواکو ویلي چې سیلونو په دغو سیمو کې لاري او سړکونه هم ویجاړ کړي دي. د روسیې دفاع وزارت ویلي چې د مسکو د یوې سیمې پر فضای تېره شپه دوه بی پیلوټ الوتکې ویشتې او نسکوري کړې دي. د ازادۍ راډیو د خبر مرکزي څانګې د دغه وزارت په حواله ویلي چې دفاعي ځواکونو دواړه الوتکې په برینانسک سیمه کې نسکوري کړې چې چاته یې زیان نه دی اړولې. د روسیې دفاع وزارت ویلي چې د شپې په مخه د مسکو د دوه هوایي ډګرونو فعالیتونه هم د شاوخوا یو ساعت لپاره ځنډیدلي وو. او فرانسه په پام کې لري چې په دولتي شوانځیو کې پر ابایې نومي عربي جامعو بندیز ولګوي. د دې هیواد د پوهنې وزیر جبرائیل اتل پرون یکشنبې وویل چې دغه جامعې چې یو شمیر مسلمان ښځې اغوندي د فرانسې د پوهنې په اړه د سیکولرزم له سخت قانون سره په ټکر کې دي.
دازما حق دی. د خزو د اساسي بشري حقوقو په اړه د ازادي رادیو اونی زغ خبرونه
السلام علیکم د ازادي رادیو اونی زغ خبرونه د از ما حق دی ته شرغلاست. زمل علي بشري مو د دې خبرونه تخنیکی چاري طاهر روشان پر مخړي. د اگست 19 د بشر دوستی نړیوال ورځ دا ورځ په داسې حال کې په افغانستان کې راورسېده چې د طالبانو حکومت د مرستندوی موسسو او د ملګرو ملتونو د دفترونو په ګډون په غیر دولتي ادارو کې د شذو پر کار بندیز لګولې چې د نړیوالو سازمانونو په وینا د مس علي په افغانستان کې د بشري چارو لپاره بودیجه کمه او د مرستو رسولو بهیر یې اغیزمن کړی دی. دا ستونزه څومره پراخه ده او څه حل لارې ورته لټول کېدای سي؟ په دې اړه باندې د خبرو لپاره را سره د ښځو د حقونو فعالانې اغلې زهرا جلال او اغلې دنیا صافی نن په دې خبرونه کې زموږ میلمنې دي. دوی دواړه له موږ سره د تلیفون له لارې له سټوډیو سور سره وصل سوي دي او دواړو ته شراغلاست وایم او مننه کوم چې تاسو دواړو وخت وایستئ چې له موږ سره په دې خبرونه کې ګډون وکړئ. اغلې جلال، لومړی پوښتنه ستاسو څخه کوم، ستاسو په نظر د بشردوستۍ نړیواله ورځ په افغانستان کې په اوسنی وضعیت کې څومره د اهمیت ور ده یا خلک آیا په دې اړه باندې ستاسو په نظر معلومات لري چې دا ورځ په څه اړه ده؟
مننه میرمن بشیر. لومړی تاسو ته تاسو ټول کارکونکو ته په لوی بیا ټول اوریدونکو ته سلامونه او نیکی هیلی وړاندې کوم. خوشاله يم تاسو سره يم. دا ډیر ښه موضوع ته مو اشاره وکړه، خو دا مشکلات تاسو خپل ویني چې کوم بشر دوستی په جنتري کې یا هغه کې جای ورکړ شوی دی په ځنی سنا کې، هغه خو په ځای پاتې دی. هغه عملاً چې کوم باید بشر دوستی شوی و هغه هم نشته. مونږ ډیر د ناخوالې سره مخامخ ګورو چې هلته افغانستان کې ښځې د کار نه منع دي، د تعلیم نه منع دي، د هغه خواړه دپاره چې دوی د هم ضرورت لري هغه دپاره لاسرسی نه لري متاسفانه. یعنی په سلو کې درې کورنۍ هم کېدای شي لاسرسی ونه لري فقر غربت سره سره. د دې بیا هم چې دا اوس چې دا کومکونه کم شوي دي، دا هم د بشر دوستۍ دپاره ډیره یوه پیلامه دی. که فکر کې وي داسې ټول کارونه سرچپه غوندې روان دي، هر څه د نړیوال نه ونیسه تر دننه افغانستان کې. که چیرې افغانستان کې داسې محدود دی وضع دی په خلکو باندې، خلک خو څه ګرام نه لري، دا خو ګرام د حاکمانو دی. اما بیا دغه وخت کې نړیوال باید فکر کړی وای چې د بشر دوستانه کومکونه ډیر کړی وای، نه کم. دې له خاطره چې هلته هغه خلک زوریږي چې بیچاره او فقر او غربت سره لاس په ګریوان وي. دولتمندان خو هیڅ وخت نه زوریږي. معدنونه د دوی په لاس کې دي، ګمرکونه د دوی په لاس کې دي، ادارات د دوی په لاس کې دي، دوی هر څه کولی شي. اما هغه خوار غریب ولس چې سبا وزي تر مازیګره پورې یو روپۍ افغانۍ یا لس روپۍ افغانۍ لاسته نشي راوړلی، د کار زمینه نشته، برابر نه دی او کار نشته. اوږې اوتیږې بیرته کور ته راځي او کورنۍ هم دوی څخه څه غواړي. نو دلته چې یو کومک و هغه هم بند وي، او هلته حاکم دولت داسې مشکلات لري، دا خو بشر دوستانه نه چې بالکل څه نوم به کیږدو، باید برعکس نوم کیږدي په افغانستان باندې د غندلو دی.
مننه آغلی جلال زبر تاسو ته راځم. آغلی صافی، ستاسو په نظر په افغانستان کې دغه ستونزه څومره پراخه ده چې د ښځو د کار د بندیز له کبله نړیوال سازمانونه نه دي توانېدلې چې بشري مرستې خلکو ته ورسوي؟
ډېر زیاته مننه فرمونه تاسو ته ملای ځنې او تخنیکي همکارانو ته میلمانه ته او اورېدونکو ته ډېر خوشاله یم. بیا هم په دې بس سره یم. زما په نظر د بشري دوستۍ نړیوال ورځ خوال داسې زما په نظر ډېری خلک د دې تاریخ نه خبر نه دي او په کومه نیټه ده، په کوم وخت ده. ځکه زمونږ ډېری خلک تقریبا 80% خلک زمونږ د فقر بېبستي او فقر سره لاس او ګریوان دي. ځکه که وخت ښځینه و په کار کې بوخت و او خپل یو دنده درلوده، کولی شي چې خپل کورنۍ سره مرسته وکړي. اوس داسې وضعیت راغلی ده چې تقریبا زمونږ 80% دي خزی چې په کار باندې مسروف او کار کول اوس هغه ټوله اوزګار شوی ده، او بشري دوستي بشري کومکونه هم بند شوی ده. تقریبا یو کال مخکې خو اوس بند شوی ده، ځکه سمه توزیع عادلانه په دغه برخې په دغه حصه کې وجود نه لري. که دغه کله دغه مخونی ولا نسی زما په نظر د دې اوس پراخه ده. دا موږ کولی نسو په یو څو خبر یو فسو هغه باندې بس کې دا موضوع حل کو. ځکه یو ډیره دا وسیع موضوع ده، ځکه یوازې په افغانستان کې دا بشري دوستي او نړیوال ورځ په افغانستان کې یوازې نه، په ټولو هیوادونو چې لکه افغانستان حقب مانده او بدبخت هیواد دي داسې ورځ ستا شه، نور هیوادونه دوی سره مرسته کوي. مګر په افغانستان کې ډیر، ځکه افغانستان ډیر خلک بې وزه ده او فقر سره لاس ګریوان دي، خصوصا د ښځینه. مخکې ښځینه په دولتي او غیر دولتي موسسو کې په دنده درلوده کار کول او ستول اوسګار دي. او که د دې مخ وانخستل چې زما په نظر اوس دونه خلق د ستونزو سره مخامخ دي، اسان کولی نسي چې خپل ځان د دې وضعیت نه وژغوري. داسې به ورځ ده زما په نظر اسان خلک کولی نسي دا ټول افغانستان لمدا یو مکمل دا هیواد د دې وضعیت نه وژغوري. ځکه موږ ګورو چې زمونږ خلک په څه وضعیت کې روان دي، په کوم حکومت مونږ باندې حاکم ده، او مونږ د کوم حکومت لاندې کوم حکومت مونږ باندې تسلط لري. داسن مونږ کولی نشو چې سمه آزاد خپل خبرې وکړو. د دې خاطر دا ستونزه ډېره غټه ده، که غواړي چې دې ستونزه لارې پیدا شي، اول سمه بررسي شي هغه موقعیت، هغه منطقه چې د بشري دوستي مرسته کېږي، او کوم هغه استازي چې د هر هېواد نه ټاکل کېږي چې په هغه ځای باید دوی خپل کومکونه ورسوي، او په سمه توګه ټول خلک ته هغه خلک چې مستحق دي هغه هغه ته ورسېږي. نو باید سمه بررسي شي هماغه استاز، هماغه هېواد باید اوسي چې دغه وګوري په خپل سترګې، آیا همدغه کومکونه هغه بېوزل خلک ته واقعا ورته اړتیا لري، محتاج دي، هغوی خلک ته رسېږي که نه. مګر تر اوسه چې په همدغه دوه کاله چې دونه ډېر بشری مرسته سوی ده زمونږ هېواد سره، یو استامه تروسه تقسیم سوی نه ده، هماغه مستقیم خلک ته ورسېږي، هماغه خلک چې مستحق دي، ځکه د دې مرسته فیصدي اخیستل کېږي، او هماغه کوم چې ناچیزه یو شی ده هغه بېوزلو خلک ته رسېږي چې هغه سره هم ګزاره اصلا نه کېږي. له دې خاطر باید سمه غور او بررسي شي چې واقعا په کوم حیثه مونږ کولی شو چې دغه مرسته ورسوو، په کوم حیثه مونږ کولی شو کوم خلک ته دا مرسته ورسوو، او په دغه کې کوم خلک کولی شي استاد واوسي، نماینده واوسي چې مونږ سره مرسته وکړي په دغه برخه کې. که نه زما په نظر اصلا دا وضعیت حسن نه ښه کېږي، او همداسې له بعد بهتر شاید به واوسي.
مننه آغلی صافی، زه بیرته تاسو ته راځم او خبرو ته به دوام ورکړو. از اوریدونکو تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اوري، او دا د ازادي راډیو اونیز خبرونه دا زما حق دی روانه ده. اوس هم زه غواړم چې د یوې ستونزې په اړه باندې چې شوزو راپور کړی ده، د شوزو د ملي یووالي او پیوستون غورځنګ اته غړي له څو ساعتو توقف وروسته خوشې سوې، او د دې غورځنګ غړو ادعا وکړه چې دغه ښځې وروسته له هغه چې د طالبانو ونیولې او تاوتریخوالی ورسره وکړ چې د یوې اعتراضي غونډې د جوړولو په هدف دوی په یوه کور کې سره راټولې سوي وې. د دغو ښځو د غوښتنو په اړه او دا ډول اعتراضونه څه ګټه لرلای سي، پر دې موضوع باندې د خبرو لپاره به اول یو راپور واورو، او بیا به پښتنو ته زه له خپلو میلمنو سره خبرې وکړم. زه غواړم چې اول دغه راپور ته غوښ ونیسو او بیا خبرو ته دوام ورکړو.
هغه ویډیو چې ویل کېږي د افغانستان د ښځو د ملي یووالي او پیوستون غورځنګ د اتو تنو اعتراض کوونکو میرمنو د نیولو پر مهال ثبت شوی، دا ویډیو چې په ټولنیزو رسنیو کې خپره شوی په کې لیدل کېږي چې ظاهراً وسله وال کسان چې ویل کېږي له طالبانو سره تړاو لري هڅه کوي چې دغه میرمنې په زوره ونیسي او له ځان سره یې بوزي. د افغان ښځو د ملي یووالي او پیوستون غورځنګ یوې غړي د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته ویل چې دغه اعتراض کوونکې میرمنې د یک شنبې په ورځ له غرمې وروسته داسې مهال نیول شوې چې د یوې اعتراضي غونډې د جوړولو په موخه په یوه کور کې سره راټولې شوې وي. دې چې نه یې غوښتل د امنیتي ستونزو له امله یې نوم په راپور کې واخیستل شي، وویل له غرمې وروسته درې بجې خبرې شوې چې دوی د طالبانو د استخباراتو تر تعقیب لاندې دي، او بالاخره کله چې تیاره شوه د طالبانو د استخباراتو کسانی کور ته ورغلل، اته تنه اعتراض کوونکې ښځې ونیولې او بیا تر څو ساعتونو باندې وروسته بیرته خوشې کړې. د میرمنې ویل چې په نیول شوې کې یوه ښځه امیدواره هم وه. هغې دا هم ویل چې په نیول شوې میرمنو کې خاټول فرهود، فرهاد محب، حسنا سروري، هاجر او دغه دولونه لیما میری او توبا عطایی شامل دي.
اعتراضات مدنی حق هر شهروند.
مدنی اعتراض د هر وګړي حق دی. موږ د امنیت او کلتوري کوښونو سره سره څو ځله په لارو کوڅو کې اعتراض وکړ، خو زموږ اعتراضونه وځپل شول، او اوس هم اجازه نه لرم چې په تړلو ځایونو کې اعتراض وکړو. خپل او د خپلو هیوادوالو غږ د نړیوالو غږونو ته ورسوو. طالبان به د اعتراض کوونکو ښځو په بندي کولو او شکنجه کولو سره هیڅکله په افغانستان کې د ښځو غږ خاموش نه شي کړی.
خو په کابل کې د طالبانو د حکومت د امنی قمندانې ولایت خالد زدران د دغو ښځو د نیولو موضوع ردوي. نوموړي د دوشنبه په ورځ خپل ټویټر پاڼه ویډیو او د دغو ښځو د نیول کېدو خبر ته پیشاري سره لیکلي چې داسې کوم کار نه دی شوی. د ښځو د حقونو یوې فعالې ترنم سیدی ازادي ورته ویل چې نړیواله ټولنه باید د طالبانو لخوا د بشري حقونو د ښکاره سرغړونو پر وړاندې جدي اقدام وکړي.
جامعه جهانی باید در
نړیواله ټولنه باید د دې ښکارا ظلم او جنایت پر وړاندې چې په افغانستان کې د طالبانو لخوا پر افغانانو تر سره کیږي جدي اقدام وکړي او ژر تر ژره باید د وضعیت د پایټکی کیږي. د افغانستان خلک طالبان نه غواړي.
په ورته وخت کې ملګرو ملتونو سازمان کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد فایق د یکشنبه په ورځ په خپل ټویټر پاڼه کې د مسلې ته غبرګون ښودلی او لیکلی دی چې د خلکو شخصي کورونو ته له اجازې پرته ننوتل او په خپل سري ډول د ښځینه پولیسو له شتون پرته د نورو ښځو نیول د قانون، اسلام او د خلکو د فرهنګ خلاف کار دی. ښاغلی فایق دا کار د افغان ښځو پر وړاندې د ناسم چلند دوام ګڼي. طالبانو په افغانستان کې د خپلې واکمنۍ له بیا پیلېدو وروسته پر ښځو ډېر محدودیتونه ولګول او د دې محدودیتونو پر ضد د ښځو اعتراضونه ځپلي دي. په لومړي سر کې به ښځې واټنونو ته راوتلې او مظاهرې به یې کولې، خو وروسته له هغې چې د طالبانو لخوا له زور زیاتي نیولو او بندي کولو سره مخ شوې، اعتراض کوونکو ښځو خپل اعتراض په سرپټو ځایونو کې ترسره کوه، چې ظاهراً په دې ځایونو کې هم د دوی اعتراض له تاوتریخوالي سره مخ شو او د طالبانو لخوا ونیول شوې.
تاسیز مرجغلا ازادي رادیو اوري داز ما حق د خبرونه روانه ده او تاسې واوریدل چې د شوزو د ملي والی او پیوستون غورځنګ اته تنه غړي لڅوس اته توقيف وروسته طالبانو بیرته خوش کړي، خو د طالبانو حکومت د کورنۍ چار وزارت د دوغ شوزو د نیولو موضوع رد کړه. اغلی جلال ستاس څخه به پښتنه وکړم چې افغانان چې د طالبانو له زیاتېدونکو محدودیتونو سره مخامخ دي او ښځې هم په بیلابیلو وختونو کې د اعتراض په خاطر باندې زندان ته لویږي، دوی څه ډول خپله هغه حقونه چې دوی باید ولري غوښتلی سي په داسې حال کې چې که دوی کوم اعتراض وکړي هم نیول کېږي زندان ته لویږي؟
مننه میرمن بشیر، ستاسو د پوښتنې نه داسې موضوع دی چې حق خو هغه وخت غوښتل کیږي چې اول انسان خپل روحي رواني او فزیکی مسؤلیت ولري، هغه نه وروسته دی کولی شي حق غواړي د بل چا دپاره لابي وکړي، ځان دپاره لابي وکړي. کله چې د دې فزیکي وجود په خطر کې وي، هغه هیڅ وخت کې نشي کولی چې هغه یا حق غواړي یا هم نور څه امتیاز غواړي. د دوی اوس د ژوند کولو دپاره خطرات موجود دي، بیا حقونه او نور پرمختیا خو لا ډېر لرې خبره ده. دا هغه څه دي چې بشري ناورین دی، یو نواد خصوصا د ښځو دپاره چې د تعلیم نه ونیسه، د اقتصاد نه ونیسه، د هر هغه بشري حقوق چې کوم باید امتیازات یو آزاد یو مستقل انسان ته ورکړ شي، هغه ټول محدودیتونه متاسفانه وځي دي او هیڅوک دې ته لاسرسی نه لري. دا مونږ ویلی شو چې دا یو ناورین دی او ډیر مشکل هم دی چې یو څوک فزیکي مسؤلیت ونه لري او هغه غږ پورته کړي، سره له دې چې مونږ وینو چې دوی بندیان کیږي یا ربړول کیږي یا وهل کیږي، شکنجه کیږي. دا هغه څه دي چې پیلامه یې ښه نه ده او دغه ورځ پورې داسې معکوس انځوریږي، ځکه چې بشر دوستي خو هغه دی چې باید د بشر لاسنیوی وشي، د بشر دپاره د حق او امتیازات قایل وي، خصوصا حاکم ډلې او همداسې نور. او دا چې په خپل حق په سر نه بلکې د ژوند په سر یو څوک ربړول کیږي، دا خو بیخي د حقوقو نه لرې خبره ده او نشي کولای چې دا آینده دپاره دی به خپل ځان ته څه وکړي، دی به خپل اولاد دپاره څه وکړي، دی به خپل هیواد دپاره څه وکړي. احیانا چې یو څوک په روح روان آرام یا فزیکي مسؤلیت ولري، هغه کولای شي چې کوټلې ګامونه پورته کړي، خپل هیواد دپاره، خپل اولاد دپاره، خپل آینده نسل دپاره نور نور پروګرامونه ترهریزي به ولري، پرمختګ به ولري. او که داسې خبره وي چې همیشه قید خفک وي، دا خو ورځ تر بلې یو نوه روحي شکنجه او فزیکي شکنجه هم موجود دی. بیا په زمن کې کچېرې مونږ دغه خبرې ته واوړو چې دا ولې داسې کیږي، زما فکر کې کله چې دا ښځینه و دپاره داسې جنجالونه جوړیږي او خصوصا د حاکمې ډلې دښمني د ښځو سره دی، دې له خاطره چې ښځه څنګه چې ویل شوي دي د ټولنې بنسټ ده. کله چې ښځې پوه وي، عالمی وی، پوه وی او په هر علومی کې د دې سر خلاص وی، په سیاست کې، په اقتصاد کې، په او اجتماع کې او په دین کې دی پویږي چې خلا رقم ده سم بدل رقم ده احيانا هغه خپل راتلون کې نسل چې دی اولادونه خطاب کې جديد لپاره ډیر ښه سالم روزنه او سالم لارښوونه کوي کچې دی په خپل جهل تور تمو کې بیا دی اولادونه خو خامخه څوک کېږي د جنگ چرخه به خاموش نه وي سربازګيري به وي چې وای چاله فلان کی ځای کې دین دی دوی به هلته منډې وي وای چاله فلان کی ځای کې جنت دی هلته منډې وي هلته فلان کی ځای کې هور دی هلته خو دی به خپله تحلیل نه لري چې رښتونی جنت چیرته دی رښتونی آبادی انساني ژوند چیرته دی رښتونی وایي عبادت ځان دپاره عدالت عام دپاره دا هغه څه دي چې باید دلته عدالت موجود اوسي کچېرې عدالت موجود اوسي د عام اذهانو پیاوړتیا بشي او د خلکو حقوقونه به ترلاسه شوی وي آینده دپاره هم به د ملت په خیر وي هم به د وطن په خیر وي هم به د وګړو په خیر وي د ښځو او نارینه وو.
مننه آغلی صافی، ستاسو څخه به هم ورته پوښتنه وکم. په داسې حال کې چې ښځې د خپلو اعتراضونو په خاطر باندې یا په دې خاطر چې دوی خپل حقونه غواړي نیول کېږي، څه ډول ممکنه ده چې دوی د طالبانو له حکومت څخه خپل حق وغواړي، لکه د زده کړو حق، لکه د کار حق؟
مننه مخکې چې ستا دا پوښتنه ته ولاړشم، زه غواړم دا یو خبرې وکړم چې کله یو کال مخکې چې طالبان د همدا حاکم چې اوس زموږ په سر حاکمیت کوي، تمنا فریان ډېرې نجونو لکه تمنا فریان، مرسل عیار، زهرا اکبرز دوی نیولی وو، زندانی کړی وو، او دوی مستقیم منکر تو او رد کړ چې مونږ دا کار نه دی کړی. د دوی خبرې باندې هیڅ تو باور نه لري، ځکه دوی تر اوسه کوم خبرې چې دوی کړی دا اصلا عملي نه دی کړی، دا رښتیا خبرې نه دی کړی. لکه ویلي وو چې مونږ ښوونځی خلاص وو، خلاص نه دی کړی. تر اوسه دوه کاله تیر شو، پانتون کا وویل چې مونږ ټول د ښځو حقونه ورکړی ده او د هیڅ کوم ستونزه نشته، چې دوی خبرې ټوله دروغ دي. تر اوسه د ښځې یو حق دوی نه دی ورکړی، هماغه اساسي اولیه حق چې د یو انسان د یو شهروند د یو هیواد چې هغه په خپل هیواد کې ژوند کوي، د هغه حق لري چې خپل هیواد کې زده کړه وکړي، خپل تحصیل او تعلیم وکړي. چې دوی ټول حق اخیستلی د ښځو، اصلا ښځې نه پرېږدي په جامعه کې فعاله اوسي، ښځې نه پرېږدي خپل فعالیت وکړي. ښځه کولی سي توانایي لري، مهارت لري چې خپل استعداد وښيي نورو هیوادونو غوندې، مګر دوی ټول دا کارونه د ښځو اخیستلی او دوی بندې کړي ده، حد کړي ده. دوی لکه شل کاله مخکې ښځه په کور کې ناځي، نو دغوی نه هیڅ هم نه جوړېږي. کله چې یو ښځه باسواده تعلیم یافته ښځه اوسي، هغه کولی سي سبا ورځ خپل ټولنه ته یو ښه اولاد تربیه کی، ښه اولاد پرورش کی، خپل ټولنه ته ښه خدمت وکړي. له دې خاطر ولې طالبان داسې غټ شوی ده، ولې طالبان داسې حاکمیت کوي، ولې دغوی ذهنیت داسې ده چې دوی اصلا زما په نظر دا خبره هم ښه نه ده چې خدای نخته دوی کورنۍ ته، زه نه غواړم چې به احترامي وکړم یا کوم غلط زما خبر نه واوري واخلي. دا خبره دا ده چې اصلا که دوی واقعا سمه تعلیم کړی وو، سمه تربیه شوی وو، زما په نظر اوس دوی طالبان د دوی نه طالبان جوړ شوی نه وو، د دوی نه سم انسان جوړ شوی وو چې خپل هیوادوالو باندې خپل ملت باندې دونه ظلم نه کړی نه وو. دوی له دې خاطر دا اول د دوی اول دا خبرې نه ده چې دوی رد کړی چې مونږ ښځه زندانی نه ده کړی او مونږ هیڅ کوم ښځه نیولې نه ده. دا تقریبا څو ځله دوی کار کړی ده او بیا وروسته رد کړی چې مونږ کار نه ده کار نه ده کړی. مخکې چې په یو غونډه وو په ناروی په کوم ځای کې بیا هدا خاموش خپل غږ جی کړ چې نو دا انجن چیرته ده، تاسو وایئ چې مونږ دا انجن زندانی نه ده کړی. چې هماغه په هماغه غونډه کې په هماغه کانفرنس کې دوی غلط وو، ځکه دوی ملامت دي. دوی کار کوي، خپل کار کوي، خپل کله چې ښځې وځي باندې خپل اعتراض کوي، خپل حق غواړي. دوی باندې توپک باسي، دوی باندې فایر کوي، او دوی زندانی کوي، دوی ته شکنجه ورکوي، هر شی دوی لاس ناراضي ښځو باندې کوي. بیا وروسته دوی منکر کوي، او که دوی د اسلام خبرې کوي او د افغان د افغانیت ننګ او عزت دا په دغه کارونو کې کوم ځای کې هغه دي عزت ده، کوم ځای کې ننګ ده چې دوی کار کوي، خپل نوم افغان او پرېږدي وایي چې زه افغان یم، زمونږ عزت ده، زمونږ غیرت ده. ته څنګه افغانیت د ښځو باندې لاس چې کوي، ښځه زندانی کوي، او چې هیڅ شی اصلا دا کارونه په سټامپ کې نه ده، او په کوم آیات او حدیث کې نه دی راغلی چې داسې دا کارونه کوي. که ښځې سمه دي چې ښځې
داسې کور کې کینی نو څنګه خپل هغه هغه کوچاتی تمه دی اوس مونږ اوسنی خزي انجونو هغه امنیت هغه فزیکی روحي روان هیڅ شی دغه خ نه ده هغه اصلا کولی نسی چې خپل حق وغواړي مګر یوازې لار هم دغه دی کم دغه کار هم دوی خزه ونه کړي نو بېخي ښځې په لکه چې دوی خپل خبرې کې ویلي وو چې ښځه یا په کور یا په کور هماغسې غواړي چې وکړي هماغسې هم کړی تر اوسه څو فیصد همدغه کار کړی ده چې ښځې په کور کې ده او نیمایي چې دوی یې زندانی کړی ده او له منځه یې وړی ده فعاله مدني ښځې او ډېر کارونه دوی کړی ده او یوازې لار زموږ د ښځو لپاره همدغه یو لارې پاتې ده که دا کار ونه کړو نو موږ بېخي له منځه ځو او دا خو زموږ حق دي دا حق غوښتل دا په زور دي موږ نه شو کولی چې دې ته موږ خپل لاس راته کړو لکه سوالګر غوندې چې داسې زموږ حق راکړي موږ خپل حق وړو او دا زموږ حق ده اسلام موږ ته دا حق راکړی ده چې موږ تحصیل وکړو او په خپل هیواد کې خدمت وکړو خپل هیواد کې کار وکړو او په اسلام کې دا بندیز داسې بندیز نه ده راغلی چې ښځې کولی نشي کار وکړي که داسې نه وو که داسې کوم حدیث اوایات راغلي وو نو خدیجه کفرانو ته یو تجارت پیشه ښځه نه وو په اسلام کې موږ په اسلام کې ډېرې بېلګې دا شیان د ښځو لرو چې داسې ډېره عالي کارونه کړي ده او شجاعت کړي ده مګر دوی نه پرېږدي موږ خپل عقد همدغه د اسلام په چوکاټ کې غواړو نه چې لکه اروپایان او غربي غوندې چې موږ خپل حق وغواړو زموږ تحصیل حق دی زمون تحصیل زمون حق دی زمون حق راکی مونږ غواړو چې کار وکړو په خپل هیواد کې چې دا زمون حق دی چې باید په خپل هیواد کار وکړو ځکه زمونږ هیواد سخت ضرورت لري چې ښځې نارینه او ښځینه باید کار وکړي او د خپل پرمختګ له خاطر د خپل هیواد پرمختګ له خاطر د خپل ماشومانو لپاره پرمختګ له خاطر د خپل اقتصادي کورنۍ پرمختګ له خاطر که داسې اوسي زما په نظر زمونږ د هیواد څه شی جوړ شوی ده تر اوسه پورې دا څو کاله کېږي یو کار نه تېر سو افغانستان په همدغسې وضعیت روانه ده چې جنګ دی تر اوسه همداسې جنګ روانه ده نو تر کله پورې موږ همداسې وګورو چې یو دا تعهلات راځي دا حکومت سبا ورځ دا حکومت هم له منځه ځي داسې نه کېږي چې هر حکومت راسې مونږه غیلې کینو کدا انس د خزو د انجونو د مفهوم مقابل کې به انصافي او غیر عادلانه کارونه سي مونږه حتما خپل غږ جګو او داسې مونږه نه پریدو او خزو هغه د ملي یوالي پیوستونه خزي چې هغه وو زمونږه د امکاران او چې مخکې د غیلې لیدر ډاکټر زهرا او هغه باندې کړی وو چې بیا خوشی کړ اوس د غیلې نور غړي وړي وو هغه پرونه شپه چې بیا ته خوشی کړ نو بیا ورسره دوی رات کړ چې مونږه دا کار نه وکړي کوم کار تر اوسه تاسو کړی دا چې هماغه کول کړی دا هیڅ یو کار چې دوی کړی دا د اسلام نوم بدوي د اسلام په نوم هر کار کوي بیا د اسلام نوم بدوي او د بیا غارت کوي چې موږ دا کار نه دی کړی دا په اسلام کې په کوم ځای کې دا داسې دوی کارونه چې دوی کوي د ښځو د انجونو باندې په کوم ځای کې دا کارونه راغلي چې موږ وایو ورته وو دا کار راغلي دا موږ هغه ومنو مګر نه موږ د اوسنۍ انجونو او ښځو ټول تحصیل کړه باسواده دي او د خپل حقونو څخه آګاه دي خبرې دي پوهیږي کوم حق زموږ ده کوم حق د ښځې ده کوم د حق د نارینه ده کوم حق د انجونو دي کوم حق د هلکانو دي موږ په دغه شیانو باندې ټول پوهیږو ولې دوی د اسلام نوم بدوي چې د اسلام نوم په اساس وایي دا ښځه حق نه لري چې تحصیل وکړي دا ښځه حق نه لري چې باندې کار وکړي نو تاسې وښایئ موږ ته د ښځه حق څه شی ده نو چې دا زموږ حق نه دي تاسې وښایئ ماته دوی اصلا دوی آگاهی لکده ما از طرح خبر سوزالی کرده دوی در اسلام یواز خواری در اسلام نوم بده که او خلق واری در اسلام سخه نفرت پیدا که کرکه پیدا که اولاستی نور خدای نخصه نور مذهب نور دین تا اولاستی اخبر اگر که رجوع که مگر ما کوی دست کرونه دست که واری واقعا دست در اسلام نمایندگی کوی در اسلام سخه استفاده کرده نو تم کرونه او که خلق تشوختی خلق تشویق دی اسلام ته رجوع کی کفران خطر راسی مگر داسې دا کارونه کوي چې اصل عقل منطق نه منی دا کارونه شه دوی کوي
مننه اغلی صافی زبرت تاسو تر اعظم اغلی جلال تاسو دا اغلی صافی خبري هم واوري د لوی ویل چې هغه څه چې په افغانستان کې د شوزو سراوان دی هغه منطق نه مني او دوی یو ځل بیا هم ویل چې باید د شوزو حقونه ورته ورکول سي ځکه چې دا د دوی مسلم حقونه دي او د شریعت او بشري حقونو د قانون لمخه دغه حقونه باید شوزو ته ورکول سي لور دې مدیر هيسي شوزو په ډیرای سکتورونو کې په دفترونو کې د کار کولو توان نه لري ځکه په ډیرو برخو کې دوی له دندو ګوښه شوي دي په دې توګه د دوی پر وړاندې تعلیمي محدودیتونه هم زیات شوي دي چې د ښوونکو په برخه کې هم زیاتې ستونزې لیدل کیږي زما پښتنه ستاس څخه دغه د چولی افغان شزي د مساوي حقوقو معاشونو او امتیازونو څخه به برخې دي که موږ د ټولنې پر سطح باندې هم ورته وګورو و دې ستونزې ته یوازې که د حکومت ستونزه ها خواته کړو ټولنیزې کومې ستونزې دي چې ستاسو په نظر باندې ښځې ورسره مخامخ دي او له هغه له کبله دوی د مساوي حقونو څخه بې برخې دي؟
مننه میرمن بشیر، داسې موضوع ده چې زه د خور خبرې سره بالکل موافقه یم. او په افغانستان کې څنګه چې تاسو وویل د ښځو دپاره ډیر ښه برنامه روانه وه. دا چې تبلیغات کیږي، دا تبلیغات باید منفي تبلیغات ته نه څوک غاړه کیږدي نه یې څوک واوري، ځکه چې مونږ په دغه شل کلن دوره کې دننه افغانستان کې وو، مونږ داسې کوم کار نه و لیدلی چې خدای دې نه کړي د دین نه خلافي. صحیح ده چې د اخوندان راغلي دي، دوی وایي چې هغه یا قانون نه منو یا هغه کوم کړه وړه چې د جمهوریت و هغه نه منو، بیا هم اولس که خوشحال وي که خفه وي دی منی، دې له خاطره چې حاکم ډله چې څه وایي هغه باید ومني، که ونه مني نور چاره نه لري. ته خو خپل پروتوکول مخته که، ته خو خپل هغه برنامه مخته که، ته خو هغه څه چې کړه وړه لري هغه خو مخته که، ته څه لرې ښځې دپاره؟ آیا ته سعودي ته ډیر لوړ مسلمان یې؟ آیا د عربي اماراتو ته ډیر لوړ مسلمان یې؟ آیا نور ګاونډي هیوادونه چې ستا په چم ګاونډ کې دي دوی نه ته لوړ مسلمان یې؟ نه، دا اسلام یو اسلام دی، خدای مو یو دی، کتاب مو یو دی، پیغمبر مو یو دی. بیا ولې مونږ داسې کارونه پکې لټوو چې د خپل ملت دپاره جفا جوړوو؟ وګوره، دا هغه برنامې هغه پلان دي چې په لوی لاس د افغانستان ولس د ګاونډي هیوادونو دپاره محتاجول. نن چې زمونږ خویندې په اسلام آباد او په اسلام قلا او په ایران او په ترکیه کې په چپړو وهل کیږي او بې عزت کیږي، او هغه حتی مړي ژوندي ور کیږي یا په شکنجه لاندې مړ کیږي یا هم په ډزو ویشتل کیږي یا هم نور په دریاونو کې غر کیږي په سیندونو کې. آیا هغه ډیر ښه عزت ساتل دی که چیرې په دننه افغانستان کې دوی دپاره ښوونځی خلاص کی، مدارس خلاص کی، پوهنتونونه خلاص کی؟ چې دوی وایي اختلاط مونږ نه منو ځکه چې اسلام نه مني. بالکل زه دې ته موافقه یم چې یعنی سل په سل که موافق نه وي، په سلو کې اته نه وي خلک موافق دي چې باید مختلط هم نه وي، جلا هم وي، حجاب هم ولري، ځکه چې افغاني ټولنه یو مسلمانه ټولنه ده. دی په پیړیو پیړیو مسلمان پاتې شوي دي او دی اسلام نوی نه دی راغلی چې دی ډیر حراس ولري. دی ته تن ورکوي چې مونږ حجاب هم اغوندي، مونږ مختلط کار هم نه کوو، مونږ مختلط تعلیم هم نه کوو. چې څومره جلا وو دومره به مونږ مسؤول وو، دومره به مونږ خوشحاله وو. او کوم چې تاسو نصاب وایي وړاندې کوي هغه نصاب، خدای وکړي چې داسې نصاب وي چې د افغانستان د پرمختګ دپاره دی. خو متاسفانه هیڅ څه نه دی. یو چا نه پوښتنه کړې وه چې تاسو ولې وایي د جیم جهاد په ځای کې جیم جواری راوړی، ځکه مونږ مکتب بند کړی. که دا موضوع وي زما په فکر کې دا ډېره یو ناعادلانه داسې جاهلانه کار دی، باید داسې ونه شي. او د دوی غواړي چې په رښتونی توګه افغانستان پرمختګ وکړي، افغانستان سیالانو سره سیال شي، په ګاونډي هیوادونو نړیوالو سره سیال شي. دی په تعلیم سیال کیږي، نه په کور کې بندولو دپاره. بندیان که دومره پرمختګ کولای شو په بندیخانو کې به اوس ټول هغه میخانیکونه د تیاره جوړ و. خو نه، باید یو څوک فارغ شي د بندی خانې نه بیرون وزي، یو څه زده کړي، یو څه وګوري، یو څه تقدیم کړي، یو څه اشتباهات وکړي، یو څه اصلاحات وکړي، هغه وخت کې دی پرمختګ کولای شي. که چیرې مونږ همداسې زندانی مساتلی وي، بلکې زنان هم پر سره ټولنه دا آخر د دې دنډې مخې یو طرف ته وزي او مشکلات ایجادوي. دا یوازې نه چې ټولنه، تر اوسه پورې خو ټولنه په دغه ناچاري کې دی چې اله خپله شړۍ په اوږه اچوي، یو طرف ته ځان باسي چې کوم کونج کې به زه تعلیم پیدا کوم. ایران کې به تعلیم پیدا کوم، پاکستان کې به پیدا کوم، ترکیه کې به پیدا کوم، هغه نه فرامرس اروپا او امریکا او غربي هیوادونو کې په دغه لټه کې دي. امکان لري چې یو ورځ همدغه د دوی په ګیره لاندې جیک شي او دلته دوی په غاړه کې لاس واچوي چې وروره داسې کوي. یو کال، دو کال، درې کال، څلور کال، دا خو پنځه کاله مخکې مونږ نه د یو نسل تباه کړو، اوس بیا دغه جهالت ته، د وطن جهالت کندې ته اچوي. ولې؟ آخر ګناه څه دی؟ خو زما شخصي نظر دا دی چې کومه دینی صیغه ته ورشو، حضرت عائشه رضی الله عنها د نیمو علومو پیشوا و رسول اکرم صلی الله علیه وسلم خپل ویلی دی چې کله چې د رحلت کوي چې نور علم تاسو د عائشه نه زده کوي. او د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم په وخت کې مونږه ډاکټران طبيبان لرل، چې هغه وخت کې خو د طبابت دومره پرمختګ نه لرل چې د بوټي او د هغه نه نباتاتو نه دوایی جوړېده او پټۍ جوړېده چې د زخمیانو دپاره د مریضانو دپاره طبابت کاوه. او حضرت شفا په نوم د خزینه وه چې د مدینه منوره، البته د اوس شاروالو وایي چې هلته د مالیاتو ټولولو مسؤوله وه، او همداسې نور چې دوی کوم اسیران نیول د جنگ په وخت کې دوی دې ته هدایت ورکول چې دا اسیران مونږ به تاسو ښه وساتو، مونږ دپاره د خلکو دپاره لیک لوست وښیي. تاسو وګورئ چې اسلام هم همیشه قرآن عظیم شان چې کله نازل شوی دی لومړنی آیات اقرا دی، کله چې مونږ دغه دپاره دا ټول فرایض په ښه لاندې اږدو او دې ته منډې وهو چې نه باید د ښځې کومه پرده ووایو یا حجاب ووایو، دا چې باید کور وي او بیرون ته ونه وځي، آیا د افغانستان غیرت دوی راوړی دی؟ افغانستان خدای هم نکه خدای هم نکه تر اوسه پورې بې ناموس و چې دی ناموس ښیي چې زینه بیرون ځي میړه ورسره وي تر هغه وخته پورې چې سرک په سر کې ونه ژړوي چې خدای دپاره دغه زما میړه دی. آیا دی غرور نه لري؟ آیا دی افغان نه دی؟ آیا دی انسان نه دی؟ حق نه لري چې په خپل هیواد کې یا خپل خور سره یا خپل میرمن سره یا خپل مور سره یا خپل یو نږدې خپلوان سره یو چیرته لاړ شي؟ مونږ تاسو ګورو افغانستان یو ټولنیزه هغه د هیواد دی چې ډیر د ټولو هیوادونو نه ټولنیز ژوند دلته ډیر ښه پرمختګ ځي. یو څوک چې حتی مونږ د دې شاهدان یو چې په یو کور کې مونږ 200 نفره لرو، دا نور چې ټول په مختلفو کارونو کې هغه وي بخت وي، هلته ریندارګانې وي، مثلا تره لورګانې وي په همغه یو کور کې، نور هغه وي د ترور لور وي، یعنی په یو کور کې دوی په یو دسترخوان کې چې کله دوی اوسیږي، هغه یو چې نور چې یو کار ته ځي هغه یو یا مریض وړي یا یو څه مسؤلیت دی په غاړه اچولی وي چې ته یا یو نفر یا دوه نفر تاسو دغه کور دپاره د زنانو دپاره رسیدګي وکړئ، ځکه چې افغانستان کې خو زنانه دپاره مشکل دی چې یا د ولسوالیو نه مرکز ته راشي یا د ولایاتو نه مرکز ته راشي، دا ډېر مشکل خبره ده. کله چې دوی یو څوک ځان سره روان کړی وي چې هغه د کورنۍ غړي وي یا مریض وي یا چیرته میلمه پالنه وي یا مړی ژوندي وي یا کوم عروسی وي، دوی سرک په سر کې کوز کړی وي چې دا د څه دی، دا د څوک دی، دا مې دا د محرم نه دی. حتی ما یو هغه ولیده چې یوه ښځه ژړل چې برای خدا ورس کېږي، ما وعده کړی دا مې میړه دی، وایي نکاحت وښی، وایي نکاحت خو تاسو بند کړي دي، مونږ ته یې نه راکوئ، مونږ څنګه وکړو؟ چې یوه ناوې په سرک په غاړه کې وژاړي، آیا نور څه پاتې شو؟ د هغه ځوان دپاره څه پاتې شو؟ هغه زنانه دپاره څه پاتې شو؟ آیا دا دولتداري؟ دا دې دپاره زما فکر کې دا دولتداري نه دی، دا یو تهدید امیز کار دی چې د خلکو عزت سره لوبه ده. باید دغه کارونو کې دوی اصلاحات راوړي، هغه څوک چې که د دوی په اجازه کوي باید اجازه ورنه کړي، که د دوی د بې اجازې نه داسې کارونه کوي چې د افغان غرور تر پخو لاندې کوي، باید جدا د دې نه مخنیوي وکړي او دا کارونه ونه کړي. دا هغه څه دي چې نه اسلام مني نه ټولنه مني. نه اسلام په څلورو بناوو ولاړ دی چې فرض دی، سنت دی، اجماع دی، قیاس دی. په اجماع او قیاس کې دا دواړه شیان تضای ورکړ شوی دی چې کله په ټولنه کې ژوند کوي باید د ټولنی عرف عناناتو ته درناوی وکړي. کله چې ته درناوی نه کوي او کله چې ته هر چا سره داسې برخورد وکړي، زما په فکر کې نه یوازې چې ملت دپاره، دوی دپاره خپله هم ښه نه دی، ملت دپاره خو ښه ښه نه دی، دوی دپاره خپله هم ښه نه دی، ځکه چې دا کارونه عاقبت نه لري. دوی د کاپي کې نقل وکړي، عربستان نه دی راوړي، عربستان کې وګوري آیا ښځې بربنډې دي؟ نه. آیا ښځې لوڅې دي؟ نه. آیا ښځې نور کوم غیر شرعي کار کوي؟ نه. اما د پیلوټۍ نه ونیسه، سربازۍ نه ونیسه، تر هر هغه لوړ درجه کې دوی حتی د رئیس جمهور تر اداره پورې خزینه کار کوي. دا هغه څه دي چې خزینه او د پاره ونډه ورکول په ټولنه کې د راتلونکو نسلونو ویښول دی، راتلونکو نسلونو د پاره د ښه بنسټ کې ښودل دی، او کله چې ښځې څومره تور تیاره او تورتم کې وساتي هغه څه ټولنه تیاره ته ځي. ما یو هغه واورېد مولوی صاحب وایي چې ښځه چې هغه چې شي نارینه چې راشي میړه باید ښځه خپل مخ سره د دې د پښو لاندې ګردونه پاکي د خدای دپاره. نو دا رقم ته چې ښځې تیاره کې وساتي دوی دا تبلیغ وکړي خو مجبور دي هغه بیچاره ښځې چې دا خو اوس مونږ بیخي خدای هم نه کړه نعوذ بالله کفر ته وځو باید همداسې وکړو. اما نه، دا باید وشي چې میړه چې په ښځه باندې حق لري د ښځې حق هم بیان شي میړه باندې چې آیا ښځه په میړه باندې حق لري، آیا یوازې د نفقه نور د ژوند حق هم لري چې دا باید څنګه برخورد وشي. صرف د زمونږ افغاني ټولنه شرط د پاره متوجه دی چې شرط د قید لپاره، قید لپاره متوجه دي چې دغه اسلام نه پلو عبور شي دا قید دی. اما شرط ته متوجه نه دي چې د اسلام شرایط څه دي. باید لومړی مونږ شرایط پوزای کو، اصول ته برابر کو، بیا قید ته ورشو. اما دوی دا قید باندې دریږي. او بل موضوع چې دی، کله چې هر یو ښځه غږ کوي چې زه خپل حق غواړم دوی عاجل ټوپ وي په غرب باندې. زما فکر کې غربي ازادي نه څوک په افغانستان کې غواړي، نه غوښتی دی، نه غوښتلی شي، ځکه چې نه په عناناتو سره سم دی، بل خپل دوی وجدان نه مني، ځکه چې دوی مسلمانان دي. دوی غواړي چې خپل بچو دپاره ډوډۍ نه پیدا کړي، دوی غواړي خپل ځان دپاره، خپل بچو دپاره، د هیواد په آبادۍ دپاره ونډه واخلي. دوی غواړي چې تعلیم وکړي او تعلیم چاته ورکړي. دا خو زما فکر کې د غرب غوښتنه نه ده، دا خو استاد ملت غوښتنه ده. ته چې په ملت باندې دومره فشار راوړې د نړیوالو څه، ته خو خپل پښه په ترخص کاټوې، ته خو خپل ځان ژوبلوې. نو دا دغه ځان ژوبلولو کې زما فکر کې هیڅ وخت کې دا تا د پاره کوم هغه نه دی چې ته د سره وایې چې یا غرب ډاروم یا شرق. نه غرب ډارېږي نه شرق، بلکې خپل ملت د ناراضه کېږي، درنه بدبخته کېږي، تور تیارې ته غورځېږي، کندې ته غورځېږي. احیانا باید هغه فارمولونه دی کاپي کړي، ځکه چې دی نه وای دی نه وای چې راغلی په نوې رویه سره راغلی دی. باید چې سفرونه د چا باندې چې بند وي، د چا باندې خو به خلاص وي. خپل اسلامي هیوادونو کې مالیزیا ده، اندونیزیا ده، سعودي عربستان ده، نور عربي اماراتونه دي، آسیایي مالکونه چې اسلامي دي، حتی افریقا ته دی لاړ شي وګوري چې څه حال دی، خلکو سره څنګه گزاره کیږي، څنګه ښځو سره څنګه رفتار کیږي، او څنګه ماشومانو سره کیږي، څنګه خپل وګړي سره. د هغوی نه د کاپي واخلي، د هغوی نه شریعت خو څه وایي. دوی خو شریعت نومې شریعت ایښی دی، هغه څه چې دوی کوي خو هغه نه په شریعت کې شته او نه په قرآن کې او نه په کلام کې شته. هغه ځینې کارونه چې د دوی د هغه نه اوزي کور نه ووایي یا د دوی د صحنې نه اوزي. هغه یو متل دی کفر کې ازمکه خیزت، کوم شعر دی نه پوهېږم، زما کامل زده نه دی بخښنې سره. نور داسې موضوع دی چې باید دوی ډېر فکر وکړي، د خپل ټولنې ته مخ واړوي او د دوی هغه مشروع غوښتنې ته غوږ کېږدي، او مشروع غوښتنې ته مثبت ځوابونه ووایي. که غواړي چې موږ پایدار شو په افغانستان کې، تلپاتې امنیت راوړو، سوله راوړو، پرمختګ وکړو، یوازې د دوی یوازې یوازنۍ مرجع ملت دی. که چېرې ولسمنلی حکومت دوی جوړ کړو، نه په خارج کې څوک پاتې کیږي، نه په داخل کې. هر څوک به خپل وطن غیږې ته راځي، او هلته به عدالت تامین وي، ټول خلک به خوشحاله وي، دوی به په رښتونه توګه قهرمانان وي. که چیرې دوی په غچ اخیستلو داسې ووایي، کله چې مکه فتح شو رسول اکرم صلی الله علیه وسلم وویل که څوک په خپل کور کې هم وي هغه امن دی، که چا صلاح کی خو هغه هم امن دی، څوک چې ابو سفیان کور ته لاړ هغه هم امن دی. حماس پلی شو، بیا ټولو ته افه عمومي اعلان شو. افه عمومي سره سره باید ځینې مشکلات چې پیدا کیږي دوی دپاره دوی وګوري چې دا مشکلات د چا لخوا دی، د کوم کړۍ لخوا دی، که د دوی د شخص د دوی لخوا، که کوم
بله.
دا باید دوی دا منفي کارونه ټول له منځه یوسي که غواړي دوی رښتونی افغانستان دپاره خدمت وکړي.
پروژه وی دا به هم ختم شي.
بله زه بیرته تاسو ته راځم. مننه اغلی صافی. تاسو د اغلی جلال خبري واوریدلې. دوی د خپلو خبرو په جریان کې وویل چې نور اسلامي هیوادونه دا ډول د خپلو وګړو سره لکه په افغانستان کې چې کوم چلند روان دی هغه چلند نه کوي او د ښځو حقونه پکې تضمین دي تر یو حده پورې. د طالبانو حکومت تاسو په نظر له نورو اسلامي هیوادونو څخه څه زده کړه کولای شي په دې برخه کې؟
دقیقا زه د اغلی جلال صاحب خبر سره موافق یم، ځکه مونږ کتلی او خبرې او مونږ لوستلی په کتابونو کې او مونږ اوس په سوشل میډیا او په تلویزیون په هر ځای کې مونږ لیدلی، حتی طالبان هم د نورې اسلامي هیوادونو څخه خبر دي چې د هغوی حکومت څه رقم دي، د هغوی خلک ملت ښځینه نارینه دواړه مساویانه حق لري، که په هغه ادارې دولتي ادارونو کې دي که غیر دولتي دي، که موسسې دي، په هر شی کې دي، که د تحصیل ده، که د ازادي ده، د باندې ده، هر شی ده، نارینه او ښځینه حقونه مساوي برابر دي. او دوی خپل څوزرې به نورو هیوادونو ته سفر کړی ده، تللی ده، لیدلی ده او خبر دي که دوی واقعا نه غواړي خلک تحصیل وکړي، انجونو تحصیل وکړي، وایي علم بنده کې په افغانستان کې خلک تحصیل، نو تاسو ولې د عصري ټکنالوژي څخه تاسو استفاده کوي؟ لري کې دا ټلیفونونه، لري کې د دفترونه، کمپیوټرونه، لري کې مخکې غونډې، دماغ قلم قلم هم نه وهغه وخت دوی خبرې دي چې د رنګ د شیانو څخه استفاده کوي، د هغې نه استفاده وکړي. نو همداسې چې په علم ټکنالوژي په هر برخې کې پیشرفت اړینه ده، مهمه ده چې باید اوسي واوسي، او سخته ضرورت همداسې د ښځینه او نجونو په برخه کې هم ډېره مهم ده چې زمونږ نجونو تحصیل وکړي، ښځې باید کار وکړي، نورو هیوادونو غوندې په برخه ونیسي، که په هر برخه کې اوسېږه، فرهنګي ده، اجتماعي ده، سیاسي ده، که په دولت کې دا اوس د دولت د کابینه دولت خبرې یو خزم نشته، یو خزم د دوی په کابینه کې شتون نه لري، حتی د خزم نوم نشته. او کله چې د دوی کابینه اعلان وسو، ټول هم د دوی خپل خپلوان او شهدا حقانی او ملا برادر ټول د موږ د هغوی خلک وو، ولی دغه د حق اخیستلی ده. د موږ افغانستان ښځې ډېر استعداد لري، هغه هغوی ته ودې نشي چې یو برخه یو سا یو بس او یو چوکۍ غوته ورکړي، ورکه هغه مختیوري نسی چې تاسو دا حق د دوی نه اخیستلې ده. دې خاطر زه دا خبرې کوم چې دوی خبره ده، تللې ده، د هر شی ده، دوی خبر دي، اګه دي، ټکنالوژي لیدلې ده، د تلیفون استفاده کوي، نو د ښځې حق وانه خلی پری دي، ځکه همداسې چې نارینه ازادي ته اړتیا لري، غواړي چې تحصیل وکړي، زده کړه وکړي، هیوادونه ته سفر وکړي، خپل ځان یو شخصیت جوړ کړي، همداسې ښځینه نجونه هم اړتیا لري چې خپل ځان یو شخصیت جوړ کړي. آیا زموږ زړه نه غواړي نور د نور هیوادونو غوندې چې د هغوی ښځې فضا ته ځي، لکه د عربستان ښځې ما یو څو میاشتې مخکې په رسانی کې موږ ټول ولیدل چې په فضا کې ولاړ هغه یو مسلمان ښځه وو. آیا زموږ افغان ښځې حق نه لري؟ هغه دون استعداد نه لري چې ولاړ شي، دون استعداد نه لري چې خپل هیواد ته خدمت وکړي، او هغه ته یو شخصیت ولري، دا هغه حق دی. نو تاسو ولې حق اخلي د ښځو د نجونو څخه؟ کمدغه حق د ښځې دي، که د تاسونه حق واخلي، آیا تاسو دا قبول کوي؟ نه، هیڅ کلام نه. شاید تاسو زمونږ له پاتر نه تاسو خپل غږ وباسي چې دا زمونږ حق دي، زمونږ حق راکړي. نو ولې تاسو نن ورځ غواړي چې د ښځو د خپل افغان میرمن ښځه مسلمان ښځه څخه دغه اساسي ابتدایي حق اخیستل کېږي، او د هغوی څخه حق تاسو اخلي نه پرېږدي چې خپل حق ولري، خپل تحصیل حق ولري، زده کړه، کار، ازادي بیان او نور حق چې حتی دوی پارت تللی دي نیسي، هغه آخري محدودیت بندیز چې دوی ولګول رژګه او چې تاسو خبرې یو ټول خزه خبرې دي، اته نارینه خبرې دي چې ما راجګه یوازې د خزه ځای وو، هغه ته هغه ځای کې نارینه تللې نسو. نو تاسو ولې هغه باندې کړې؟ تاسو د خلک د افغانستان د خلک د میرمن څخه د انجونو څخه د ماغه پیشرفت زمينه اخلي، د کار زمينه اخلي، هغه نه پیری چې پرمختګ وکړي. نو تاسو څه شی غواړئ؟ تاسو غواړئ چې زموږ هیواد پرمختګ وکړي، تاسو غواړئ چې زموږ هیواد نور غوندي چې همداسې ډاکټران، انجینران، حقوقدان، قاضي هر شی ولري، خو نو پرېږدي د ښوونځي وار خلاص کړي، د پوهنتون وار خلاص کړي، پرېږدي خیر انجونو او ښځې پرمختګ وکړي، نورو هیوادونو غوندي جوړ شي زموږ هیواد، تر کله پورې زموږ لاس نور هیوادونه دراز اوسي او د هغوی څخه موږ مرسته وغواړو، زموږ ناروغانو لاس پاکستان ته، نور هیوادونو ته لاس
زمون کورنی د مجبوری لپاره خپل هوا د خپل ماشمان آینده لپاره پاکستان ته ولرسي. هلته وضعیت ښه نه دي چې هغوی زدهکړه وکړي، هلته زمینه ښه نه ده. نو تاسې ولې داسې ظلم کوي؟ آیا تاسې راغلي په افغانستان کې په کابل کې حکومت وکړي؟ تاسو څخه ملت خوشاله اوسي که تاسو څخه ملت خفه اوسي؟ تاسو څه شی غواړي؟ زه پوهیږم چې دا یو پروژه ده، دا ټول نړۍ پوهیږي چې دا د چا کار دی، دا طالبان چا راوړی ده. خو خیر دی، ټول خلک دې په دې باندې خبرې پوهیږي، مونږ پوهیږو. نو تاسو خپل ملت باندې ملت ښېګڼه وکړي، تاسو ملت ښېګڼه یاد کړي، نه چې دا شل کال مخکې طالبان غوندې چې هر ټول خلک وایي چې طالبان مشل کال مخکې داسې خلک وو، خلک نه پرېږده، وهل، مړه کول، زندانی کول، هر څه ظلم چې د هغوی لاس نه راغلل خلک باندې کول. تاسې غواړي نو هغوی غوندې اوسي چې تر اوسه تقریبا 50% مغسې کارونه کړې ده. که تاسې غواړي تاسو هغوی سره توپیر ولري، او تاسې جهان په رسمیت وپېژني، او تاسې خلک درناوی وکړي، خپل حکومت سره مرسته وکړي په هره برخه کې، نو تاسې حق ورکړي، دا خلک حق ورکړي. دغوی څخه دغوی حق مه اخلي، دغوی څخه دغه د زمینه د کار زمینه مه اخلي. تاسې غواړي خلک مجبور کوي چې خپل هیواد نه وتښتي، خپل هیواد نه خوشي کړي. هیڅ چا نه غواړي چې خپل هیواد خوشي کړي، ولس او نور هیوادونه چې دغوی ژوند د صفر نه شروع کړي، دا ډیره سخته ده. هغه خلک پوهیږي چې په هماغه وضعیت قرار لري، مګر دوی درد نه کوي. دوی په خدای زه نه پوهیږم چې دوی د خپل ملت څخه څه شی غواړي. آیا په اسلام کې، په اصلي اسلام، په قرآن کې همدغسې مجازات، همدغسې محدودیت، همدغسې بندیزونه راغلي ده؟ نه، هېڅکله نه. هغه کارونه دوی کوي چې دوی د طالبانو په ګټه کې ده، د دوی په نفع کې ده. هغه چې کار د ښځو، د نجونو او د ټولنو او د ملت په ګټه کې ده، په فایده ده، هغه باندې اصلا دوی نه غواړي چې کار وکړي.
مننه ډیره اغلی صافی. اغلی جلال، تاسو د اغلی صافی خبرې هم واوریدلې. دوی یادونه وکړه چې څه ډول د شوز ژوند د طالبانو یا د طالبانو د حکومت د پالیسۍ له کبله اغیزمن کیږي. تاسو څه پوښتنه کوم چې ولې د چارواکو پریکړه د شوز ژوند ډیر اغیزمنوي، او پر شوز باندې ولې دومره ډیر محدودیتونه زیات شول لکه راهیسې چې طالبان په حکومت کې سوي دي؟
زما فکر کې کاشکې دا خبره د دوی نمائنده وای، د دوی نه پښتنه شوې و چې دوی ولې داسې کوي. خو بیا هم زما په فکر کې دوی خپل هغه مذهبي ډله ځان بولي چې یعنی ډېر خدای ته نږدې، او دوی په دغه کې باوري دي چې څومره موږ خپل زنانه په کور کې قید وساتو، بند وساتو، ستر نومر باندې کېږدو، او دا به ډېر موږ هم محترم و او خدای ته به هم ډېر نږدې وو. خو په طالبانو کې هم داسې پوی خلک شته چې هم زنانه باندې تعلیم کوي، هم او خپل اولادونو خپل ملت باندې د تعلیم کولو نیت لري. خو متاسفانه داسې ډلې هم پکې شته چې برعکس دا کارونه نه غواړي. په دغه دوه ډلو کې یوازې ځپل کیږي ملت. زما په فکر کې چې هغه ډله چې غواړي چې افغانستان جهل کې تور تیاره کې همیشه اوسي، او د دوی د جنگ چرخه فعال وي، دوی نه غواړي چې ښځینه تعلیم وکړي. ما مخکې هم خپل خبرو کې اشاره وکړه، که چیرې یوه مور باسواده وي، هیڅکله هیڅ وخت کې دی خپل اولاد دپاره دا لاره نه ښیي چې زویه ته واخله دا قلم واچوه، او ته واخله توپک، توپک واخله تر څو یا څوک ووژني یا څوک دې ووژني، دا خبره نه کوي. دا یا وایي چې زویا یا لورې ته تعلیم وکړه، د تعلیم د لارې، د عرفان د لارې رفا راوړه، نیکمرغي راوړه، ښکلا راوړه، د هیواد په جوړولو کې ونډه واخله، د هیواد د وګړو په تربیه کې ونډه واخله، دا لاره ورته ښیي. او متاسفانه هغه مور چې هیڅ نه خبره وي دې ته کوه وایي چې الله پاک وایي چې مثلا دا 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 د میړه حق دی، دا د نارینه حق دی، ته باید همدا وکړي. هغه بیچاره خپله خبره نه وي، نه کتاب لوستی وي، نه قلم لیدلی وي، نه قرآن نه آګاه وي، نه د عصري علومو نه آګاه وي. هغه وایي چې بالکل صحیح دی، ډېر په ښه توګه او ډېر په خوشحاله لهجه د دې هغه خبرې مني. په خبرو منلو کې د دې دپاره بیا دلته ډېر یو سهولت پیدا کېږي. همداسې د دوی په اولادونو باندې دوی بیا کار کولی شي. که چیرې یو مور هغه خپل آگاوی او خبره وی چې قران څه وایي، اسلام څه وایي، ټولنه څه وایي، اجتماع څه وایي، اثر څه وایي او دنیا او ټکنالوژي څه وایي، بیا هغه خو په اسانه چا خبرې ته غاړه نه ایږدي. هغه خو خپل منطق وایي، هغه خو خپل هغه دلایل وړاندې کوي چې او زما یا میړه یا زما ورور یا زما پلار یا زما حاکمه دغه څه وایي. تو اصلي لاره خو دغه ده. مشکلات پیدا کری، یو هغه لارا دوی دپاره ډب کړی ده چې د ښځو باندې یو نوا تور تیاره خپور کړی. که فکر دی وی د انسان بهترین بهترین محکمه وجدان دی. که هر څوک خپل وجدان سره محاسبه وکړي چې زه څه کوم، آیا ځان ته څه وغواړم، بل چا ته څه وغواړم. زما په فکر کې دا دواړه لاسونه د ترازو کې او خپل وجدان د محکمه کې وګوري چې زه څه په څه لګیا یم، په څه کوم او څه کوم، په کوم لار روان یم. هغه ډېر زر اصلاحات راوړی شي. که چیرې دی په خپله خبره باندې کلک ولاړ وي چې بس دا حق دی که نه حق دی، باید دا ومنل شي. دا به یو کال ومني، دو کال ومني، نیم وګړي باندې به ونی، دریمه برخه باندې آخر هم نشي منلی، آخر هم دغه خبره مشکلات پیدا کوي. دا په تورو تیارو کې ساتل، په لوی لاس خپل هیواد د ګاونډیانو دپاره محتاجول. مونږ چې شپږ صنف کې مونږ ډاکټر پیدا کولی شو، نشو پیدا کولی. مجبوري چې خپل مریض مونږ یا پاکستان ته ویسو، یا ایران ته ویسو، یا هندوستان ته ویسو. نور خو څه نشو کولی. مونږ آیا په شپږ صنف کې لاس راوړی شو؟ مونږ په شپږ صنف کې حکومتانو په لاس راوړی شو؟ مونږ په شپږ صنف کې نور کوم داسې څوک په لاس راوړی شو چې دی د هیواد د آبادۍ دپاره دی مونږ دپاره کار وکړي، یا په تخنیکي برخه کې، یا په عصري برخه کې، اداري برخه کې کولی شي، نه کولی. بس بیا مجبور دی. اوس هم ما یو اعلان واورېد چې دا څومره رښتیا وي چې د پاکستان ځینې استادان باید راوړل شي، او مثلا ځینې اداراتو دپاره د کادرونو کمبود دی. اما زما فکر کې چې افغانستان کوم کادرونه لري، ګاونډي هیوادونه یې نه لري. اما دا کادرونه چې په فرار حالت کې دي، ولې فرار حالت کې شي؟ دوی خو افغانان دي، وګړي دي، دی چې افغانستان غواړي، د افغانستان دپاره خدمت غواړي. دی ستا چوکي سره کار نه لري، ستا سیاسي چوکي دی، خپل سیاسي چوکي دی چلاوه چې څه کوي. ملت څه غواړي؟ ملت دپاره باید د دې د غوښتنې دپاره ته سینه پراخه کې، او د دې غوښتنې تعلیم غواړي، دغه دی تعلیم، کار غواړي، دغه دی کار، نور څه آبادی غواړي، دغه دی که تصمیم ګیری کې دی غواړي چې ونډه واخلي. ولې نه لویه جرګه دایره وه، او خلک فیصله وکړي چې څه وکړي.
ډېره مننه آغلی جلال. اوریدونکو د داز ما حق دی خبرونې وخت هم نور پای ته رسیږي. ل خپل دواړو میلمنو آغلی زهرا جلال او دنیا صافی څخه ډېره مننه چې په دې خبرونه کې لمر سره ګډون وکړ. بل اونۍ به بیا له تاسو سره تر بیا مو پر خدای سپارم.